په داسې حال کې چې افغان امنیتي چارواکي وایي د هغه امنیتي مامورینو پر ضد به قانوني چلند وکړي چې د چهارشنبې د ورځې په بریدونو کې په ناغېړۍ مجرم وپېژندل شي. کارپوهان وایي په کشفي او استخباراتي ادارو کې کمزوري د داسې پېښو د زیاتېدو سبب ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په ورزشي کلبونو او لوبغالو بریدونه په هیواد کې د ورزش د راتلونکي په اړه اندېښنې راپیدا کوي. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې پاکستاني او امریکایي چارواکو له وروستیو لیدنو وروسته د دواړو خیزو اړیکو په برخه کې خوشبیني ښودلې. دوستانو ستړي مشئ، د ازادۍ رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ اجمل اند هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په افغانستان کې نن په درو جلا حملو کې لشتر لشه 15 افغان امنیتي ځواکونه وشل شوې دي. د افغانستان ولسمشر وایي جرمنیان باید د یو یا دو افغانانو د ناوړه اقداماتو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر جیمز ماتیس نن پنځشنبه په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل په پیکینګ کې د افغانستان سفیر وایي چین غواړي چې په خپل خاوره کې افغان امنیتي ځواکونه وروزي. افغان سفیر جانان موسازی نن پنځشنبه له رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې د چین له لوري د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو هدف د دوه هیوادونو د پوځي همکارۍ په لړ کې په افغانستان کې د القاعده او داعش پر ضد مبارزه وبلله. ښاغلی موسازی همداراز وویل چې افغانستان له چین څخه غوښتي چې افغان امنیتي ځواکونو ته جنگي هلیکوپټرونه ورکړي. د ده په وینا چین افغانستان ته د جګړې له میدانه ټاپیانو د لیشلو لپاره د دوه ترانسپورتي الوتکو د ورکولو ژمنه کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پرونی حمله چې لشتل لږه شپږ وشتنه پکې وژل شول پکله کې وغندلې. ښاغلی غنی نن پنځشنبه د ابو ریحان البیرونی په نړیوال سیمینار کې د کابل د دشتي برچی د خونړیو حملو په اړه وویل:
تورستان وحشی و حامیان آنها باید بدانند
وحشی تروریستان او د هغوی ملاتړې باید وپوهیږي چې په دې ډول جنایت او وحشت د افغانستان د خلکو ورورولي، قوت او ملي یووالي ته زیان نه شي اړولی او د افغانستان د خلکو د خاورې د دفاع سنګر ماتولی نه شي.
از خاک و مردم افغانستان را متلاشي.
د کابل امنیتي چارواکي وایي د ښار د دشتي برچی په پرونی حمله کې لشته لشه 15 تنه وشل شوي او 15 نوي نور ژوبل شوي دي. په درو جلا حملو کې لشتر لږه 15 افغان امنیتي ځواکونه ووژل شول. افغان چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یوه غلچکۍ حمله کې د ملي اردو یوول سرتیری وژل شوی دی. په دې حمله کې چې نن پنځشنبه وشوه 14 نور سرتیری ژوبل شوی دی. له دې سره په یو وخت تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د پولیسو پرې پوسته د طالبانو په برید کې 8 پولیس وژل شوی دي. لبل خو په جوزجان ولایت کې د یو خصوصي شرکت شپږ ساتونکو وژل شوې دي. شاهدان وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه د شبرغان د جرقدق پروژې په ساحه کې د جرمني د زمینس کمپنۍ پر ساتونکو حمله وکړه چې په نتیجه کې شپږ ساتونکو وژل شول. په یو بل خبر کې ویل شوی چې وسلوالو طالبانو د غور ولایت پر تولک ولسوالی برید کړی دی. د تولک ولسوال سلیمان یوسفی ازادي رادیو ته وویل شاوخوا 300 وسلوالو طالبانو نن ماسپښین 3 بجې له دوو خواوو پر ولسوالۍ برید وکړ چې لا هم دوام لري. د افغانستان ولسمشر وایي جرمنیان باید د یو یا دو افغانانو د ناوړه اقداماتو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کړي. محمد اشرف غنی د جرمني له بیل تورسپانی سره په مرکه کې چې نن پنځشنبه خبره شوه جرمني ته په خطاب کې ویل افغان پناه غوښتونکو مه بیریشي او لطفا د یو یا دو تنو په اعمالو د ټول افغان ملت په اړه قضاوت مه کوي. د دا خبره د دې پښتنې په جواب کې وکړه چې د پناه غوښتونکو د جرمونو له مخنیوي سره باید څه ډول چلند وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری مشر او د استراري مرستو همغږون کې په دې هیواد کې د بشري بحران لپاره د نړیوالو د فوري مرستو د زیاتیدو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی او په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او د بیړنۍ مرستو تنظیمونکي مارک لوکوک د افغانستان د دوه ورځني سفر په پای کې پر مرسته کوونکو غږ وکړ چې په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا لپاره خپل مرستې فوراً زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر جیمز ماتیس نن پنځشنبه په نیو ډیلی کې له هندي چارواکو سره خبرې وکړې. پامپیو پرون په اسلام آباد کې د هند سیمه ییز سیال پاکستان له چارواکو سره له خبرو وروسته نیو ډیلی ته لاړ. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په نیو ډیلی کې د هند له بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج او دفاع وزیر نیمار لا سیتیرامان سره پر ستراتیژیکو او امنیتي مسلو خبرې وکړې. او ایران وای که روسیا، چین او اروپایي قدرتونه د ایران د 2015 کال د اتمی تړون درناوی ونکړي او د امریکا لار تعقیب کړي، خپل اتمی پروګرام او د یورانیم غنی کول به تر پخوا په ډیره لوړه پیمانه بیرته پیل کړي. د خبرداري د ایران د اتمی انرژي د ادارې لوري ورکړل شو. د ایران دولتي تلویزیون د دې ادارې د ویان بهروز کمالوندی له قبل خبر ورکړ چې ویلي دي که زمو شریکان د اتمی تړون ته شاکري، موږ به بیرته اتمی پروګرام پر مخکینی کچه نه بلکې تر هغه زیات په یو پرمختللي بڼه پیل کړو.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. تفصیلی هر وخت موږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه امنیتي مامورینو په وړاندې به قانوني اقدامات وشي چې د کابل د وروستیو دوه انتحاري حملو د مخنیوي د ناغېړۍ په برخه کې ملامت شي. د کورنیو چارو وزیر ښاغلي رحیمي ازادي راډیو ته وویل
افغان خلکو ته او د نړیوالو کورنیو هغه قربانیو کورنیو ته موږ ټول هم دغه چې هر څه چې په دغه برخه کې غفلت کړی وي هغه سره به قانوني برخورد کیږي.
بخنه غوړم د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستيال نصرت رحیمی سرګندونی وی په دې اړه ورسته د سرګندونی په یو ریپورت او ځنګړې مرکه کې دراورو. دا به موري چې ورزشکاران اندېخنه لري او وایي چې که په ورزشي کلبونو او لوبغالو باندې بریدونه کیږي نو د دوی لوبي به متاثر شي. په دې اړه د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مرستيال باور هوتک بيخي نو امیدي
د ورزشکاران اوس په هر ځای کې هر ورځ د ورزشي سیالۍ په لار اچول کی، مګر په هغه ځای کې حکومتي چارواکي هیڅ هم نشي تدابیر نه لري.
د پرونیو حملو په قربانیانو کې خبرنګاران هم شامل دي. د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټو اندېخنې هم در سره شریکو. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر لاغ څرګندونه مو هم خبرو چې وایي په افغانستان کې روانې شخړې، طبي پیښې او اقتصادي فرصتونو ته ناسم لاسرسی د دې سبب شوی چې دغه هیواد کې دننه د بې ځایه شو لړۍ لا هم دوام وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د تیری ورځې په خونړیو پرله پسې انتحاري حملو کې شپږ ویشتنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د دې وزارت مرستيال ویان نصرت رحیمی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښو ډیر قربانیان ملکي وګړي دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کشفي او استخباراتي برخو کې د مدیریت کمزوري د داشین پیښو د زیاتېدو جدي سببونه دي. اکرام الله اکرام له کابل تفصیل راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار د تیری ورځې د پرلپسي انتحاري حملو په اړه څېړنې پیل شوي او که هر امنیتي چارواکي په دې پیښه کې په ناغېړې تورن شو قانوني سزا به ورکړل شي. د دغه وزارت مرستيال وایي نصرت رحیمی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد پیښه د کابل ښار د شپږم امنیتي حوزې اړوند د قلعه ناظر په سیمه کې په یو ورزشي کلب کې رامنځته شو چې په لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته.
تیر شپې په دوه ترستی پیښو کې له بده مرغه زموږ شپږ ویشتنه قدرمن هیوادوال شهیدان شوي دي او یو نوي تنه نور هم ټپیان شوي دي. شهیدانو کې دوه نفره د پلور تلویزیون قدرمن خبرنګاران وو او په ټپیانو کې بیا د یک تلویزیون، د فرسي تلویزیون او د میوان تلویزیون 15 نفر ټپي شپیان لرو.
خغل رحیمی وای په سیمه کې دوهم انتحاری حمله هغه محل رامنځته شو چې امنیتی ځواکونه ولسی وګړي د ټپیانو د انتقال په هدف سیمه ته ورسیدل. داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې دغه حمله مسولیت منلې ده. دغه وسلواله ډلې له دی وړاندې هم د کابل په یاد سیمه کې د اکثرو خونړیو حمله مسولیت په غاړه اخیسته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو پر کارکونکو دا بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللې ده. په دې بیان کې راغلی چې خاغلی غنی ټولو اړوندو مسولینو ته سپارښتنه کړې چې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته په بیړه رسیدنه وکړي او د پیښې د ترنګوالي په اړه د سیړنې پایل کړي. د پیښې عیني شاهدان وایي دغه چاودنه هغه محل رامنځته شوه چې یو ورزشي کلب کې ډیر شمیر لوبغاړو حضور درلود. دوی وایي دوهمه پیښه چې ډیره زوروره وه د ټپیانو د انتقال پر مهال رامنځته شوه.
امیر حسین ظفری وخت خودم رسیدم اونجا وضعیت قسم بود.
محمد حسین ظفری ام زه چې کله سیمه ته ورسیدم وضعیت داسې و لکه د صحرای محشر. ډیر خلک په ځمکه پراته وو.
نوم غلام سرور اینجا آمده ایم.
زما نوم غلام سرور دی. زموږ درې کسان ټپیان دي. یو معلم چې لاس یې پرې شوی او دوه د ماما زامن می چې یو زما زوم هم دی.
د کابل ښار د قلعه ناظر په سیمه کې چیرې چې د زیاتر افغان شیعهګانو استوګنځایونه دي دا لومړنۍ حمله نه ده. له دې وړاندې هم د تیرې لمریزې اسد میاشتې په 24 نیټه په یاد سیمه کې په یو خونیز مرکز د انتحاري حملې له کابله 34 تنه ووژل شول او لږ تر لږه 55 تنه ټپیان شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په کشفي او استخباراتي ارګانونو کې د مدیریت کمزوري د دې لامل شوی چې دغه ډول پیښې رامنځته شي. له ډلې د کورنیو چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ویل
مدیریت دای به تنادی تبوت دی خپل غزای په سلامه تو غسر ته نه راځي. نو استخبارات مامورین یا جګوی نه د نور مسولین
د کورنیو چارو وزارت مرستيال وای نصرت رحیمی هم په کشفی او امنیتی ارګانونو کې په ټیټه کې یو شمیر سنځمنی خو وای چې د حل په هدف یې هلې ځلې روان دي. دا په داسې حال کې چې په دی وروستیو کې د کابل ښار د امنیت په اړه اندیښنې زیاتې شوې دي. سو ورځې وړاندې د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د هری ورځې په تیرېدو سره په کابل ښار کې امنیتي وضعیت لا پسې خرابېږي. خو فقیر محمد فقیر ټینګار کوي چې د داشان پیښو د مخنیوي په هدف یې باید خلک په وړاندې یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستيال نصرت رحیمی سره اکرام الله اکرام یو مرکه کړی ده او د مرکې په ترڅ کې لنموړي پختلی په داسې حال کې چې د محرم د میاشتې په مناسبت د ځانګړو مذهبي مراسمو لپاره باید جدي امنیتي تدابیر ونیول شي. که دا ډول بریدونه دوام ولري دغه مراسمو د امنیت په اړه څومره ډاډ ورکولی شي؟ ښاغلی رحیمی وایي
له بده مرغه د افغانستان د خلکو دښمنان هغه د ټولو انساني امکاناتونه په استفادې سره په غیر انساني توګه په وحشي توګه پر بربري توګه په استفاده کې په ځینو مواردو کې ډېره مشکله ده چې تشخیص او تفکیک وشي. باوجود د هم ټولو امنیتي مراجعو ته، ټولو کشفي مراجعو ته، ټولو استخباراتي برخو ته په جدي توګه هدایات ورکړل شوي دي چې زموږ د قدرمنو هیوادوالو په ځانګړې توګه زموږ د محترمو شیعه ورونو حکومت مراسم چې د محرم په خاطر دوی برپا کوي او په لاره چې دغو د امنیت ټینګښت په موخه جدي اقدامات په لاره واچوي. موږ همدا اوس په لومړۍ درجه اظهاراتو کې یو په هلته ډیری هغه شوم پلانونه چې دښمن یې طرحه کوي په عامو وګړو دي. له بده مرغه په دې برخه کې کارونه شوي دي. یعنی دوه ورځې مخکې هم موږ څلور نفره مشکوک کسان ونیول او درې نفره هم هغه کسان وو چې مستقیم دغه پلانونه طرحه کول هغه نیول شوي دي.
په ځانګړي ډول د دې پیښې پاړوان خو څوک نه دي نیول شوي. تحقیقات پیل شوي
دقیقا د هغه پیښې د لازینه وروسته چې دا پیښه وشوه دغه وروسته تحقیقات په جدي توګه پیل شوي دي. یو څه چې تاسو ته تاسو طریقه د افغانستان خلکو ته او د همدغو کورنیو هغه قربانیو کورنیو ته موږ ډاډ همدغه دی چې هر چا چې په دغه برخه کې غفلت کړی وي هغو سره به قانوني برخورد کېږي.
رحیمی صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه د خبریالانو مړینې ته کرا شو. له دې نه وړاندې شش درک په سیمه کې چې کومه انتحاري حمله شوې وه هلته تقریبا نهو خبریالانو خپل ژوند د لاسه ورکړی او وژل شوي. دا په روان کال کې تقریبا په ټول افغانستان کې څلورمه پیښه ده چې خبریالان پکې خپل ژوند د لاسه ورکړي. اصلا ملامت اسوګ دی په داسې حال کې چې په شجدره کې کومه پیښه وشول هغه نو وروسته افغان د افغانستان کورنۍ چارو وزارت ویل چې خبر اعلان به دغه ډول پیښو سیمو ته نږدې نه پریښودل کیږي او تر هغه پورې چې سیمه تصفیه شوي نه وي. خو بیا هم دغه ډول پیښه رامنځته شوه. اصلا تاسې ملامت اسوګ غنی خبر اعلان ملامت دي چې هغه سیمه ته ځي کنه؟ امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه ورکوي یا هم دوی اصلا څه کول پکار دي؟
د دغه پیښې قربانیان هم امنیتي کسان دي او هم زموږ خبرمن خبریالان د ملکي کسانو او ملکي افغانانو تر څنګ په ځینو مواردو کې چې زه خپله شاهد یم په داسې موارد چې رامنځته کېږي هلته زه چې خپله د وزارت استازی یم کله چې سیمې ته ځم امنیتي کسان ماته خپله اجازه نه راکوي چې سیمې ته ولاړ شم. نو زموږ خبرمن ژورنالیستان او خبریالان په دغسې مواردو کې ډېره پافشاري کوي چې دوی د سیمې محل ته ولاړ شي او د هغو ځای نه ګزارشونه تهیه کړي او یا هم تصاویر واخلي. حتی په ځینو مواردو کې د پولیسو سره دوی لفظي مشاجرې کړي دي. حتی په همدغه مورد کې پرون به کوم مورد چې رامنځته شوی دی پولیس د دوی ممانعت کړی و. خو تاسو پوهیږئ چې خپل رسنۍ هم یو قوت دی او موږ دوی ته د احترام په خاطر په ډېری مواردو کې دوی سره نرم برخورد کوو.
دوستانو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی و چې د پرونیو دوو پرلپسې انتحاري حملو په اړه یې څرګندونې کولې. د ښاغلي رحیمی په څرګندونو کې مو واوریدل چې کله ناکله ژورنالیستان د امنیتي پیښو پر مهال هڅه کوي چې د تصویرونو د اخیستو او مستقیمو رپورټونو د ورکولو لپاره زر د پیښو ځای ته ځان ورسوي چې دا دوی له خطر سره مخ کوي. د خبریالانو د کمیټي البته د دفاع کمیټي او د خبریالانو ځین نورو مدافع سازمانونو په دغه ورستی برید باندې اندېښنه ښودلې ده چې پکې خبریالانو ته مرګ ژوبله وخته ده. دوی هم له خبریالانو او هم له امنیتي ادارو غوښتي چې د پیښو پر مهال باندې دي د خوندیتوب او مسؤلیت لپاره اقدامات وکړي. خو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په ورزشي کلبونو او لوبغالو بریدونو په هیواد کې د ورزش راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړي. د دې کمیټې مرستیال باور هوته کزادي لړیو ته ویل چې ورزشکاران په هیڅ ډول سیاست کې ښکیل نه دي خو دا څووم ځل دی چې د مخالفانو لخوا په نخښه کیږي. یوسف خان زدران په دې موضوع ریپورت لري.
په کابل کې د میوند په پهلوانۍ کلب انتحاري حملې د ورزشي ادارو او لوبغاړو توند انتقادونه او اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د تېرې ورځې په حمله کې داسې کسان هدف ګرځول شوي چې هیڅ ډلې پورې تړاو نه درلود او یوې سالمې سیالۍ ته راغونډ شوي وو. د دغې کمیټې مرستیال باور هوتک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په ورزشي مرکزونو حملو په دې تړاو د امنیتي ادارو نه پاملرنې سخت اندېښمن کړي دي.
ډېر باید متاسف سره زه ووایم چې دا اولینی بریټ نه ده. په دې مورد کې امنیتي ارګانونه ډېر کمزوري او ضعیف دي. داسې یو کم خاص تدابیر نه لري. په دې مورد کې بیخي ناامیده دي دا ورزشکاران. اوس په هر ځای کې هر ورځ د ورزشي سیالۍ په لار اچول کېږي، مګر په هغه ځای کې حکومتي چارواکي هیڅ امنیتي تدابیر نه لري.
دوی وایي د هرې سیالۍ مخکې اړوند حوزې په جریان کې اچول کیږي خو لیدل کیږي چې امنیتي حوزې لازم اقدامات نه ترسره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره لدې چې د خلکو د امنیت خوندیتوب خپل مسؤلیت ګڼي وایي چې د داشان پیښو مخنیوي ستونزمن کار دی او دوی په دې برخه کې خپل هیڅ ډول حادثې نه دي سپمولي. د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند دشتې برچی سیمه کې د میوند پهلوانۍ په کلب د چهارشنبې د ورځې په غبرګو انتحاري حملو کې 25 ملکیان چې ورزشکاران نندارچیان او دوه خبریالان پکې شامل دي وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په دغه حمله کې نږدې 100 کسان ټپیان دي. دا په افغانستان کې پر یو ورزشي لوبغالي او ورزشکارانو لومړنۍ حمله نه ده، بلکې له دې وړاندې هم په کابل او ننګرهار کې د کرکټ لوبغالي او په پکتیکا کې د والیبال په میدان خونړۍ حمله شوې دي. د تیرې ورځې په میاشت کې د ننګرهار په یو کرکټ لوبغالي کې دریو پرلپسې حملو 8 کسان ووژل او نږدې 13 نور یې ټپیان کړي وو. له هغې مخکې تیر کال چې په کابل کې د شپږیزو سیالۍ ترسره کېدې، پلې حمله کوونکي د کرکټ نړیوال لوبغالي ته رسیدو مخکې ځان ته چاودنه ورکړه. دغې حملې درې کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړي وو. په 1393 او 1394 کلونو کې بیا په پکتیکا کې د والیبال لوبغالي د خونړیو حملو شاهد وو. د خیرکوټ په ولسوالۍ کې د والیبال په لوبه کې چې د سلګونو مینهوال لوخه بدرګه کېده، د چاودېدونکو موادو ډک موټرسایکل ته انفجار ورکړل شو. دغې حملې 10 کسان ووژل او 13 نور یې ټپیان کړي وو. لدی یو کال وړاندې بیا په همدې ولایت کې د والیبال په یو ټورنمنټ کې انتحاري حمله و 50 کسان وژلي وو. دغه پر لپسې حمله یو شمېر افغان لوبغاړي هم مندښمن کړي دي. لدی ډلې محب الله امرخیل او محمد حسن ازادي راډیو ته ویل د لوبغاړو او لوبغاړو هدف ګرځول د دوی پر روح او روان بد اغیز کړي دي او د دوی فعالیتونه لزند سره مخ کوي.
مونږ کله کولای شو چې وضعیت خراب دی افغانستان او ناامني مونږ کله کولای شو چې ټیم جوړ کړو یا خپل تم جای ته موږ کوم ځای کې ورزش کوو غته کله تلای شو ته وضعیت خراب وي
بل لاس مینه موږ په ساين نه هر ځکه جنگ د هریونی دی هیڅ کوم نشي کولای چې په ډوډا ډوډا روش یل تکی نه غو ورزش وکي ورزش تکی نه ته حکومت نم دا تقاضا ده چې ورزش په هر رسه کې به ډېر همکاري موږ ته وکي امنیت راولي.
خغلی امرخیل وای د جنگ خکیلو خو ته خای چې د ملکی وګړو په تیر بیا د ورزشکارانو د ژوند خوندیتوب ته چې ډېر ځل په خپل بریاو سره د افغانانو د خوشحالي لامل ګرځیدلی او د هیواد نوم یې روښانه کړی پاملر نه وکړي.
اوس په د کابل د پرونیو انتحاري حملو په اړه د څو تنو کابل خاریانو نظریات واورو.
کومې حملې چې کوي دا ټولې وحشیانه حملې دي او ضد اسلام دا کار ده چې دوی کوي. دا خو ورزشګاه ده لکه دې نه مخکې چې په یو پانتونو کورس ول شپږې کې دغسې یو انتحاري وشولو نو دا ضد اسلام دا کار نه دي. دا ټول چې دغه خلک کوي کې د کشپي ارګانونه ډېر ځیرک اوسي ترغو وکولی شي پوه شي دغسې حملې مخنیوی مخکې له مخکې نه دي دوی وکړي.
دا 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 عمل انسان مسلمان ورزشکاران ځوانان جنگ دولت دولت امن امن تکرار نشه تکراریه
دا خو ظلم د زیاتی د داسې خو ناروا کارونه دي. دا خو جایز نه دي مسلمانۍ کار خو دا دولت باید د دو خلکو مخنیوی وکړي او خامخا خو بس د چا به ورسره لارې نیسي چا لار نه یم دغه شان ته چېرته راتلی
اوس هم د کډوالو ستونزه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر وایي په افغانستان کې روانې شخړې طبیعي پیښې او اقتصادي فرصتونو ته ناسم لاسرسی د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې دننه د بې ځایه شوو کډوالو لړۍ دوام وکړي. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې دننه د بې ځایه سوي سره د مرسته کوونکو د ملاتړ د دوام غوښتنه وکړه. د دغې ادارې عالي کمشنر فلیپو ګراندی او ورسره پلاوی چې د سې شنبې په ورځ کابل ته راغلي وو له افغان ولسمشر د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس د مرسته کوونکو هیوادونو له استازو او په دغه هیواد کې د یو شمېر جګړه ځپلو کورنیو سره ولیدل. ګراندی د دې سفر په پای کې په افغانستان کې د میلیونونو بې ځایه سویو د ستونزو لپاره د دایمي حل لارو د موندلو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یونیچیار په یوې اعلامیې کې د فلیپو ګراندی له قوله لیکلي چې وایي په افغانستان کې رواني ناکراري طبیعي پیښې اساسي او اقتصادي فرصتونو ته د خلکو ناکافي لاسرسی د دې لامل سوی چې په دغه هیواد کې د کورنۍ بې ځایه سوي لړۍ دوام وکړي. د ګراندی په خبره افغانستان تر بل هر وخت اوس د نړیوالې ټولنې ډېر ملاتړ ته اړتیا لري او د بې ځایه سوي ستونزو ته د تلپاتې حل لارې د موندلو پرته به سوله تلپاتې نه وي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارک لاوکک چې کابل ته د رغلي پلاوي په ډله کې دی ویلي چې په افغانستان کې ورځنی وشخړو او وچکالیو په ټول هیواد کې سلګونه زره کورنۍ اغیزمنې کړې دي. دی وایي ملکي تلفات تر بل هر وخت ډیر دي. په تیرو څلورو کلونو کې تر څلوېښت زره ډیر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د امنیتي دلایلو له کبله د اړو کسانو ستونزو ته د لاسرسي امکانات ډیر محدود دي. خو نوموړي هیله وښوده چې ملګري ملتونه وتوانېږي په افغانستان کې بې ځایه سویو ته لازمې مرستې ورسوي. ګراندی او ورسره پلاوی د کابل تر سفر د مخه ایران ته تللي ول او نن پنجشنبه پاکستان ته ولاړل. دغه دواړه د افغانستان ګاونډي هیوادونه د میلیونونو افغان کډوالو قربانه دي. د پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کړی چې اوس مهال لور شره 2 میلیونه کسان په افغانستان کې د تاریخوالي کډوالۍ طبي پیښو او وچکالۍ له کبله عاجل بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو تغوغونی سي
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. امریکایي او هندي چارواکو د سیاسي او امنیتي اړیکو د پراخولو په هدف نن په نوې ډیلی کې خبرې کړې. په دې اړه چې دوی په هندوستان کې پر کومو مهم موضوعاتو غږېدلې، ملالۍ بشیر تفصیل اوري.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو د هندوستان د بهرنی چارو له وزیر سوشما سوراج او دفاع وزیر نرملا سیتارامن سره دوه په دوه خبرې وکړې. د نړۍ تر ټولو لویو دواړو ډیموکراسیو په دې وروستیو کلونو کې اړیکې پراخې کړې او غواړي په آسیا کې د چین مخ پر زیاتېدونکو نفوذ محدود کړي، په ځانګړې توګه په پاکستان، جنوب ختیځ آسیا او هندي سمندر کې. متیس خبریالانو ته د نوی ډیلی په لار وویل، زما سفر د دې قوي ښکارندوی دی چې موږ هندوستان په تر ټولو نږدې ستراتیژیکو ملګرو کې ګڼو. هندوستان ته تر تګ مخکې پومپیو پاکستان ته سفر درلود. هندوستان او امریکا دواړه په دې باور دي چې پاکستان د هندوستان او لویدیځ پر ضد سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکړي. پاکستان دا تورونه ردوي. امریکا او هندوستان د امنیت او هماهنګۍ په برخه کې یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به یې امریکا وکړای سي پر هندوستان نور حساس نظامي تجهیزات وپلوري. امریکا دوهم هیواد دی چې هندوستان ورڅخه تر ټولو زیاتې وسلې پیري. په تیرو لسو کلونو کې د دوو هیوادونو ترمنځ د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د پیر او پلور موافقې سوي دي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د پنځشنبه په ورځ په نوی ډیلی کې خبری کانفرنس ته وویل، موږ به په دې اړه ګډ کار ته دوام ورکړو چې هندوستان زموږ لومړی او لوی دفاعي متحد وي، څو خپلې اړیکې هغه اندازې ته ورسوو چې له نږدې متحدانو او شریکانو سره لري. د امنیت او هماهنګۍ په برخه کې موافقه به د ساتونکو بې پیلوټه الوتکو هغه ډول پیرلو ته لاره پرانیزي چې په وسلو سمبال وي. کارپوهان په دې باور دي چې د موافقې لاسلیک به د امریکا فرصت کم کړي چې تر موافقې مخکې یې کولای سول د روسي وسلو پیرلو په خاطر پر هندوستان بندیز ولګوي. هندوستان غواړي لمځکي هوا ته د توغندوی سیستم S-400 له روسیې څخه وپیري. امریکا پر روسیه دومره بندیزونه لګولي چې له مخې هر هیواد چې له روسیې سره د دفاع او استخباراتو په برخه کې راکړه ورکړه کوي، هم د امریکا له نورو بندیزونو سره مخامخ کېدای سي. خو د دفاع په برخه کې یو نوې لایحه د امریکا ولسمشر تواک ورکوي چې یو شمېر هیوادونو ته د ملي امنیت د ګټو په خاطر تر بندیزونو تیر سي.
خبري مجله اوري. امریکایي او پاکستانی چارواکو د اړیکو د پراخولو په برخه کې خوشبيني څرګنده کړې ده. مخکمو د هندوستان په اړه د امریکایي چارواکو د غلطه د سفر ریپورت واورید. تر دې مخکې امریکایي چارواکي پاکستان ته تللی وو، په ځنګړې توګه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر الته د پاکستان له نوي صدر اعظم سره کتلی. په دې اړه د ملالۍ بشیر په بل ریپورت کې تفصیل اورو.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو د پنځشنبه په ماښام د سپتمبر په 15 نیټه وویل چې دی د پاکستان او امریکا د کړکیچنو اړیکو د بیا رغیدو په برخه کې هیله مند دی. پومپیو دا خبره وروسته له هغه کړې چې په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د له پاکستانه د تلو پر مهال ویل، زه هیله من یم نن چې کوم اساس موږ کښېښود د دوامداره بریا لپاره به شرایط آماده کړي. که څه هم پومپیو زیاته کړه چې تر هغه مهاله چې واشنگټن پاکستان ته نظامي مرستې بیرته پیل کړي، ډیر څه ته اړتیا ده. دوویل، موږ دوی ته روښانه کړي او دوی موافق دي چې اوس باید ګډه ژمنتیا عملي کړو. موږ ډیر وخت درلود چې خبرې وکړو او موافقې وکړو، خو په عملي کولو کې یې پاتې راغلي یو. زه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او صدر اعظم یې توافق ته ورسېدو چې باید عملي اقدامات وکړو او هغه نتایج ترلاسه کړو چې له مخې یې باور او اعتماد رامنځته سي. پینټاګون یو مونی مخکې تر دې له پاکستان سره د 300 میلیونو ډالرو د نظامي مرستو د لغوه کولو اعلان وکړ چې پومپیو دغه هیواد ته سفر وکړ. دا د امریکا یو هڅه بلل کېږي چې غواړي پر پاکستان فشار راوړي چې طالبانو ته د ماتې ورکولو په خاطر د امریکا او افغانانو د هڅو ملاتړ وکړي، یا له دغې سخت دریځې ډلې سره د سولې په خبرو کې له افغانستان او امریکا سره مرسته وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وروسته له هغه چې له پومپیو سره یې وکتل، له امریکا سره د خپل هیواد د نویو اړیکو جوړولو لپاره هیله څرګنده کړه. د ویل چې له امریکا سره نوې اړیکې جوړول غواړي، خو ویل چې پاکستان به د تروریزم پر وړاندې د امریکا په جګړه کې مخنه اخلي او په افغانستان کې به جګړه ته په سولیز ډول د پایتکی اشودلو هڅه کوي. پومپیو ویل چې د او عمران خان په افغانستان کې د سولیز حل په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. امریکایي چارواکي پر پاکستان تور پوری کوي چې د حقانی شبکې او افغان طالبانو د ماتولو په برخه کې کافي هڅې نه دي کړې چې د دوی په وینا په پاکستان کې خوندي ځایونه لري. د امریکا استخباراتي چارواکي وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI او د دغه هیواد نورو نظامي ادارو له طالبانو سره په مالی او تجهیزاتي برخه کې مرستې کړې چې هم ایدیالوژیکي او هم په افغانستان کې د هندوستان د نفوذ د مخنیوي انګیزه لري. اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر پاکستانی سیال شاه محمود قریشی رسنۍ ته وویل چې دا غونډه مثبته وه او دا ځکه چې امریکا او پاکستان موافق دي چې په افغانستان کې هیڅ نظامي حل لاره نسته او موږ به د یوه سیاسي حل پر لور ځو. د وویل چې پومپیو همداراز اشاره وکړه چې امریکا شایي له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته چمتو سي. پومپیو په اسلام آباد کې همداراز د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره هم وکتل او په دغو خبرو کې د امریکا لوی درستیز جنرال جو ډنفورډ هم ګډون درلود. پومپیو ویلي چې له پاکستان سره د امریکا نظامي مرستې په مناسبو حالاتو کې بیرته فعالېدای سي.
دوستانو، په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. سلطان محمد سرور.